tırşını asmanlandı.
د کډوالو ګډ مرکز په نوم له کډوالو د ملاتړ یو بنسټ ویلي چې افغان کډوال په خپلو ګاونډیو هیوادونو تاجکستان، ایران، پاکستان او ترکیه کې له سخت تاوتریخوالي سره مخ دي. دغه مرکز ویلي په دغو هیوادونو کې امنیتي ځواکونه له افغانانو سره ناقانونه چلند کوي. یاد مرکز اندېښنه ښودلې ده چې د دغو هیوادونو د چارواکو له لوري افغان کډوال د زندانی کېدو او د دوی له هیوادونو څخه د شړل کېدلو له ګواښ سره مخامخ دي. فرشتہ صحاکمه د شنه اسمان لاندې د ازادي رادیو د دې اونۍ خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د کډوالو پر موضوع خبرې کوو چې افغان کډوال په ګوندیو هیوادونو کې په کوم حالت کې دي، اندېښنې څه دي او په د دوی وضعیت کومې خواته روان دی. په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه هم لدی، تاسو هم کولای شئ د خبرونه کې موږ سره اړیکه ونیسئ. د خبرونه په لړ کې به زه تاسو سره د خبرونه د اړیکې شمیره شریکه کړم. خبرونه کې را سره نن قدرمن میلمانه پخوانی ډیپلوماټ امیر ګران صاحب میلمادی او د دې ترڅنګ پخوانی ډیپلوماټ او د پوهنتون استاد قدرمن ډاکټر سید لقمان صاحب هم را سره خبرونه کې مال دی. او د دې ترڅنګ د خبر پښتونخوانه د افغان کډوالو د متحد عالی شورا مشر ښاغلی بریالی میاخیل صاحب هم وعده کړی چې خبرونه کې به راشي. د خبرونه په لړ کې هغه سره هم اړیکه نیسو چې هغه هم موږ سره راګډ شي او د پاکستان کې یا پښتونخوا کې د افغان کډوالو پر وضعیت له موږ سره خپل اندېښنې شریکې کړي. قدرمنو میلمنو، ته خبرونه ته ډېر ښه راغلاست وایم. پیل بل امیر ګران صاحب نو کو ګران صاحب، تاسو راته وایي چې په وروستۍ ورځو کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ ده، خصوصا په ګاونډیو هیوادونو کې لکه پاکستان، ایران، تاجکستان او ترکیه کې. د دغه وضعیت تاسو څنګه ارزوئ؟ دغه وضعیت افغان کډوال ولې په ګاونډیو هیوادونو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي؟
ډېره مننه کوم فرشته جان، اول اجازه راکړي چې تاسو ته د بحث میلمنو ته او د تلویزیون یا رادیو ازادي لیدونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکه هیلې ورسوم. او باید ووایم چې زه د افغانستان د ولسي ګوند یو غړی او د افغانستان د لوی ملي چتر د ائتلاف د ویان په حیث له تاسو سره دغه خبرې اترې و مخ بیایم. د تاسو د پښتنې په جواب کې باید عرض کړم چې د افغانستان د کډوالو ستونزې او بحران په ګاونډیو هیوادو کې له هغې جملې څخه په پاکستان، ایران، ترکیه او ځینو نورو هیوادو کې دا د افغان ملت د هغې تراجیدۍ یوه برخه ده چې دا 15 لسیزې متاسفانه په افغانانو باندې راغلی دی او افغانان له دغه حالت څخه سخت ستونزمن دي. په پاکستان کې زه عرض وکوم چې زه خو هلته وم. پاکستان کې هغه افغانان چې په خیبر پښتونخوا کې یا په بلوچستان کې دي، په دغه حق له باید زه ووایم چې یو وخت موږ پاچا خان ته ورغلو، خان عبدالغفار خان، چې هغه د عدم انصلاف د تحریک یو له نوښتګرانو او بنسټ ایښودونکو څخه و. هغه بیا موږ ته وویل چې دغه خاوره چې افغانان پې پراته دي، دغه د افغانانو خپله تاریخي خاوره دی او دوی ته مهاجر ویل دا سمه خبره نه دی. په همدغه حق له باندې بیا ولی خان هم په یوه ضیافت کې زما له مخې ضیاء الحق ته دغه خبره وکوله. او بیا کوم وخت چې په 1992 کې په اپریل کې هلته د پېښور له ګورنر هاوس څخه هغه حکومت چې د پاکستان د پوځي استبلیشمنت او استخباراتو په وسیله په کابل کې کېنول شو، وروسته له هغه نه سلیمان لایق او حاجي محمد څمکنی چې په هغه وخت کې د هغه وخت حکومت لوړ پولي چارواکي ول، دغه خیبر پښتونخوا ته راغلل. زما په یاد دي چې هلته ولی خان هغوی ته ورغی او بیا یې په یوه لویه اجماع کې هلته خلکو ته خطاب وکړ، وایي خلکو دغه افغانان چې دلته دیلې غې جملې څخه سلیمان لایق او حاجی محمد څمکنی دغه مهاجر نه دي، دا د دوی خپله خاوره ده او دا به دلته اوسي. نو بله خبره دا ده چې متاسفانه پاکستان له افغانانو څخه په داخل د پاکستان کې هغوی د ابزارو په حیث باندې استفاده کوي او ګټې ځینې پورته کوي او په دوی باندې یو تجارت شروع کړی دی. وګوري او سخت ظلمونه پې کوي، مثلا په کراچی کې په روسش کال بل کال په جان شروع کې او په ځینو نورو ساحو کې هغه راپورسې منزه کاکړ چې هغه یو وکیل ده او په داوطلبانه توګه د افغانانو مشکلاتو ته رسیدګي کوي، هغې رپورټ ورکړی دی. هغه وایي چې پولیس د پاکستان او همدارنګه ځینې نور ملیشي دغه افغانان ځوروي، د هغوی کورونو ته ورځي او ضمناً له کورو یې راباسي، بیا یې په زور او جبر باندې په داخل د ټرکونو کې لغې جملې څخه په این ایل سی یا نیشنل لاجستیک سیل کې ځای په ځای کوي او جبرن یې د ډیورن د تحملي کرښې هاخوا ته ټیل وهي. او له بلې خوا دا ده چې د دوی هغه کاروبار یا دوکانونه یا هغه څه یې چې په دغه څلور لسیزې کې جوړ کړي دي هغه هم دوی نه ورکوي، پیسې ځینې چور کوي او حتی زموږ له خوندو سره په ځینو حالاتو کې ډېر بد وضعیت کوي چې دا افغانانو ته د منلو وړ نه ده. په ایران کې هم حالات متاسفانه ډېر کړکېچن دي، افغانان ځورول کېږي، حتی وګوري په مشهد کې یا په ځینو نورو ځایو کې هلته وایي په دیوالو باندې لیکلي دي چې با مهاجرین افغان نان فروختن ممنوع است، یعنی تاسو افغانانو ته چې دلته اوسي هغوی ته ډوډۍ مه پې خرڅوئ یا ډوډۍ مه ورکوئ. او له بلې خوا د ایران اخوندي رژیم دغه په تیری وسي په 2024 کال کې، یعنی د 2024 کال تر پایه پورې به 2 میلیونه هغه افغانان چې د مجبوریت له مخې، یعنی د فقر، لوږې، بیکاری، عدم امنیت له مخې هغه دغه هیوادو ته تللي دي هغه ځورول کېږي. او دوی وویلي چې دغه 2 میلیونه به افغانستان ته ډیپورټ کوي چې ډېری یې ډیپورټ کړي هم دي. او بله دا ده چې د دوی دغه کړنې، یعنی د پاکستان د پوځي استبلیشمنت یا د پاکستان د دغه حکومت او همدارنګه د ایران د اخوندي رژیم یا د ترکیې او ځینو نورو هیوادو دغه د مهاجرینو د 1950 کال د کنوانسیون چې هغه د مهاجرینو په حکله باندې تصویب شوی دی، او همدارنګه د 1968 کال د هغه د تعدیلي پروتوکول چې هغه په ژنیو کې تصویب شوی دی، او افغانان باید ونه ځورول سي. هیڅ کډوال چې یو بل ملک ته پناه وړي هغه هم د
ګران صاحب ډېره مننه. دغه د کنوانسیونونو او نړیوالو بنسټونو په اړه به بیا سره وغږیږو. دغه سوال ته هم زه تاسو ته بیرته راګرځم په دغه برخه کې. کدا راته وایي چې مخکې د دېنه چې لقمان صاحب ته ورسم، تاسو راته د کډوالو د تاریخ په اړه وویل چې په پاکستان کې د کډوالو تاریخ او په د تاریخ په اوږدو کې دوی څومره ستونزې درلودلې. کډوال په پاکستان کې خصوصا نورو ګاونډیو ملکونو نه زیات په پاکستان او ایران کې اوږد تاریخ لري. د دغه سره سره د تاریخ په اوږدو کې کډوال همیشه ځورول شوی دي، ستونزو سره مخامخ شوی دي، خو په دغه اخرو کې د دوی ستونزې بیخي زیاتې دي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د حکومتونو سیاستونو پر دې اغیزې کړي دي چې دغه تاوتریخوالی او یا دغه ستونزې زیاتې شي د کډوالو پر مخامخ؟
په دې کې هیڅ شک نشته. ما عرض وکړ مخکې چې په خپل د پاکستان حکومت یا د ایران اخوندي رژیم له همدغه افغانانو څخه د ابزارو په حیث باندې استفاده کوي. دوی له ملګرو ملتو څخه، له غې جملې څخه، د یو این ایچ سی آر څخه، یعنی یونایټیډ نیشن های کمیشنر فار ریفوجیز، له دغو څخه او ځینو نورو مؤسسو څخه فنډ اخلي. مثلا د ما د معلوماتو له مخې هغوی ته د هر نفر په سر باندې پنځونه تر لسو ډالرو پورې فنډ ورکوي. ولې دغه فنډ بیا پاکستان په خپل بودیجه کې جای په جای کوي او هغه د خپلو احتیاجاتو د رفع کولو لپاره کار ځینې اخلي. همدغسې ایران او بله خبره دا ده چې دلته ما عرض وکړو چې دغه هغو نه دي په پاکستان کې، هغوی داسې افغانان دا فکر کوي چې دا زموږ خپله خاوره ده، له امونه تر اټکه پورې یا تر مارګان پورې دا زموږ خپله خاوره ده، په خپله خاوره باندې میشت یو. پاشا خان په افغانستان کې تقریبا اتلس نولس شل کاله بامیان ته ولاړ، مزار ته ولاړ، بغلان ته، بدخشان، په هر ځای کې وګرځېدو، هغه ته هیڅ چا ونه ویل چې دغه مهاجر دی. نو په دې حساب هغه د ولی خان د خبرې له مخې چې دغه څوک نشي ویلی چې په پاکستان کې افغانان په خپله تاریخي خاوره باندې پراته دي، دغه مهاجرین دي. ولې له دوی څخه د پاکستان حکومت همدا اوس او په تیر کې سو استفادې کړي دي، د دوی په سر باندې له نړیوالو بنسټونو څخه فنډ اخلي، بودیجه ځینې اخلي. پاکستان ستونزې زشته زیاتې دي، هلته امنیتي بحران دی، هلته د بې اعتمادۍ بحران دی، هلته اقتصادي ډېر ژور بحران دی. او بله خبره دا ده چې په پاکستان کې د ما د معلوماتو له مخې همدا اوس مثلا د خیبر پښتونخوا په جنوبي ساحو کې یا په جنوبي سیمو کې هغلته د ماښام لخوا څوک نشي ګرځېدای. او جما معلومات دا دي چې هلته بالکل د پاکستان دغه حکومت هغه خپل کنټرول له لاسه ورکړی. همدغسې ایران له افغانانو سره تبعیضي چلند کوي. په یو وخت کې افغانانو څخه دغه استفادې کولې چې دوی د فاتحین بریګیډ په چوکاټ کې د سوریې جګړې ته ولیږي او دوی د خپلو نیابتي ابزارو په حیث باندې کار ځینې واخلي. او همدا اوس هم دغه مسعود پزشکیان چې د دوی صدر اعظم ده، دغه ویلي و چې موږ به د افغانانو ډیری برخه خپل هیواد ته ډیپورټ کړو. دغه ظلم کوي او افغانانو ته د مهاجرینو د کنوانسیون
ډېره مننه ګران صاحب. په دغه چلند سره به بیا خبرې وکړو، بېرته هم تاسو ته راګرځم. ورزو اوس لقمان صاحب ته. لقمان صاحب، تاسو نه مننه چې خپرونې کې را سره مل شوی. دا راته وایي چې په ګاونډیو هیوادونو کې، لکه څنګه چې مخکې ما ګران صاحب نه هم دا پوښتنه درلودله، په ګاونډیو هیوادونو کې افغانانو تل د کډوالۍ ستونزې تېرې کړې دي، خو په دې وروستیو کې دغه ستونزې ډېرې زیاتې شوې دي. حتی بشری حقونو لحاظ نه هم د افغانانو، د افغان کډوالو حقونه د پښو لاندې شوي دي. د راپورونو پر بنسټ په دې اخرو کې موږ داسې راپورونه هم درلودل چې په افغان کډوالو باندې په ایران کې وچه ډوډۍ هم بنده شوې وه، یا هم په حساب دوی ته خرڅوله پر دوی باندې. په همداراز په پاکستان کې هم ښځې او ماشومان د پولیسو لخوا ځورول کېږي، نیول کېږي، او کورنۍ د یو بل نه بې خبره له سرحد نه تیریږي. تاسو راته وایي د ډیپلوماتیک اړیکو لحاظ نه، کله چې حکومتونه سره سیاسي اړیکې لري، ښې اړیکې لري، نو په کډوالو باندې فشار راوړل د دې اغاصلي لاملونه تاسو په څه کې وینئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او محترم ګران صاحب او محترم لیدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیره مننه چې یو جامع پوښتنه تاسو مهرباني وکړله. زه په دغه په جواب کې یو درې شیو ته یا درې اساسي موضوع ته اشاره کوم. اول دا ده چې د مهاجرت تاریخ چې موږ د بشري تاریخ ته وکتنه وکړو، مهاجرت همیشه په جهان کې یا په دنیا کې یا په نړۍ کې ادامه درلودله او لري. بالاخره IOM، UNHCR او نور داسې بینالمللي سازمانونه دې ته یو پلیټ فارم، یو میکانیزم جوړ کړو تر څو چې هغه ملکونه چې یا مهاجر پذیر دي یا د غیر مهاجر وزي، دوی ته یو قوانین او ضوابط او شرایط ورته جوړ کړي تر څو چې د مهاجرین حقوق څوک ضایع نه کړي، لکه د هغه انسان پر مبنا دوی سره چلن وسی، اپاین وخت د دې مشکلات رافقي. او پاین وخت کې د ماجرینو کوم حمایوي اساسات لکه حقوقي حمایه لکه غذا او امچنان امنیت او صحي او نور مسکن او ملبس او مشرب د ټول پات په دې چوکاټ کې د یو قوانین ورته جوړ کو. په دې کې لسهاو کنونسیونونه وجود لري هم په آی او ایم کې هم په یو ان ایچ سی آر کې او هم په ریډ کراس کې. یعنی نو بنان دلته کې د اکثریت ملکونه په شمول د پاکستان په شمول د ایران په دې کنونسیونونه کې ملحق ده. دوی جزء د ملل متحد ملکونه د چې دلته هلته عضویت لري، سفرا لري، نمایندګان لري، ممثلین لري. نو دوی چې په دې قضیه کې هغه کوي تمرد کوي، بغاوت کوي، دا متاسفانه په صراحت لهجه به ووایو چې دا یا خاینانه عمل ده، ځکه چې یو طرف ته دغه ډیپلوماسي او هغه روابط بین المللي چې کوم په کنوینسیونونو کې په قوانین کې درج ده دی ورته به احترامي کوي، هغه ته عمل نه کوي. ثانیاً هغه کرامت انساني د پښو لاندې کوي. دریم د امسایگی حقوقو چې کوم پر مبنا د اخلاق ورزی او قانون محوري هغه استوار ده، دوی ته دوی پاملرنه نه کوي. او بل دا موضوع چې مهاجر هغه قشر ته ویل کیږي چې هغه د مجبوریتونو پر مبنا یا پر بنسټ د بل ملک ته ځي، خپل وطن او خپل کور او خپل ژوند پریدي، نو دې ته دا ثابتیږي چې هغه حتماً ډیر مجبوریتونه لري. د مجبوریت په اساس د غینې سوء استفاده کول، د غینې البته ګټې اخیستل خپله یو غیر اخلاقي عمل ده. دا یو موضوع. دوم موضوع دا ده چې د افغانستان قضیه یا د افغانستان د مهاجرینو قضیه تقریبا د 50 کال کېږي چې دا قضیه ادامه لري. زه خپل په پاکستان کې 12 کال می ژوند کړی ده، ایران ته نه یم تللی، خو د پاکستان چې کوم ما خپل سترګو لیدلی دی. زه بیخي تنګی ځوان وم، کله کله پولیس زه نیولم او په عین وخت کې مانه پیسې اخیستې، تلاشي کوله، د جیبونه مې پیسې کوله. یعنی دغس یو وحشت و سره لده چې مون سره شناختی کارت و پا دهه 90 که درته وایم، دهه 80 که درته وایم. نو اوس د مهاجرین خلاف عمل کول او قوانین پخو کول د پخو لاندې کول او تمرد د قوانین نه کول، دا په پاکستان کې په یو عادت تبدیل شوی ده. خصوصا پولیس خلک نه وایم، خصوصا پولیس او امنیتي سرچینې په پاکستان کې دا قضیه د اوسم ادامه لري. او د افغانستان د مجبوریتونو، د مشکلات نه، د جنگونو نه چې حقیقتا دوی په هغه کې لاس لري، دوی ګټه پورته کوي. لکه څنګه چې ګران صاحب مهرباني وکړله، اساسا جنگ د افغانستان کې چې کوم نه دوامداره سو، خو همدغې د همسایګانو له خاطره سو. نو په دې مبنا د یو طرف ته هغه جنگ په افغانستان ته غیر مستقیم یا مستقیم لاس لري، بل طرف ته بیا مهاجرین په دغه سي وضعیت کې مجبور کیږي چې دوی وطن ته مهاجرت کوي، بل طرف ته همدغه مهاجرین دوی سي استفاده کوي او د خارجان نه پیسې اخلي، د ملل متحد نه پیسې اخلي، په بیرونی ملکونو کې دوی تبلیغات کوي چې زمونږ په ملک کې دونه مهاجر پروت دی، هغه ملکونو نه پیسې اخلي. د غینه البته هغه په معنوي تور سره یو حمایت اخلي چې هغه ته خپل هغه انساني علاقه مندي ښیي چې مونږ خو دونه ښه انسانان یو. لکن په حقیقت کې دغسې کلنه روانه ده چې تر اوسه پورې بین‌المللي سازمانونه، یعنی خصوصا غډیره مشهوره سرچینې د تبلیغاتي د دې هغه ډاکومنټري فلمونه نه ده ډک کړی. وضعیت دینم بدتر ده او دینم وخیمتر ده او دینم خطرناکتر ده، خصوصا دغه دوه ملکونه چې پاکستان او ایران ده. دا دوم قضیه. دریم قضیه دا ده چې تاسو ته معلومه ده چې افغانان متاسفانه په دغه سي وضعیت سره مخامخ دي چې په وطن کې هم دوی حمایوي سرچینې نه لري، په وطن کې اقتصاد شته نه، او اکثریت ځوانان، اکثریت روشن فکران، نخبگان د افغانستان نه تښتي چې عوامل او وسایل تاسو ته معلومه ده، پوهیږي چې متاسفانه نبود نظام یا د نظام نختوالی یا عدم قوانین یا نور کوم د انسان ضرورتونه یا مبرم ضرورتونه کمبود په افغانستان کې، دا متاسفانه د مهاجرت هغه قضیه ته ډیر لوی ضرر رسولې ده، ځکه چې اکثریت خلک تښتي نو بل ځای نه لري، یا پاکستان ته ځي یا ایران ته ځي. په همدغه مقطع زمانی کې هم ایران هم پاکستان دغې نه سو استفاده کوي او متاسفانه زموږ افغانان ته ضرر رسوي. خو ښه پوهیږي چې دوی مجبوره دي، دوی مکلفه دي، وطن کې مسؤول نه دي، یا اقتصادي مشکل لري، یا سیاسي مشکل لري، یا امنیتي مشکل لري، یا صحي مشکل لري، یا نور مشکلات شته ده. لبنان دغه وضعیت ډیر افسوسناک ده او دې لپاره رای حل ده دا چې په دغه ملکونو کې خصوصا
ډیر مننه لقمان صاحب د حل لارو ته بیا را وګرځو. مننه کور ودان لقمان صاحب په هر لارو به سره بیا خبرې وکړو. تاسو ته بیرته راګرځم د خبرونې په دې برخه کې. زموږ یو اوریدونکی د تلیفون په لیکه راته منتظر دی، دوی به راواخلو. سلامونه، خپل نوم راته وایي، له کوم ځای مړیکه نیولې؟
خورجان تا ته سلام، د میلمنو ته سلام، د افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام.
علیکم سلام، خپل نوم راته وایي، له کوم ځای مړیکه نیولې؟
افغان ما د ننګرهار نه.
افغان صاحب، خبرونه ته ډیر خره اغلی. تاسو به د خبرونه موضوع اخیستی کا سوایل لري؟ تاسو هم د کډوالۍ تاریخ یا کوم تجربه لري په پاکستان یا په ایران کې، او یا هم دسه کسانو سره پاډی کا کیاستی چې کډوال دی او لستونزو سره مخامخ دي، کده سوایل لري د خبرونه د موضوع په تړه او مهرباني وکړي.
ملامت خو زمونږ دولت دی، فعلاً موجود دی، تلاړو خپل کار ته، دغه خلک موجود، دغه خلک ملامت دی، دغلته خلکو ته کاروبار نه ورکوي، تیر رژیم هم همداسې او دا هم همداسې دی، خلک توری کېږي. پوه یو شی چې نوی راوړي او کوتره راوړي چې دانه ورنه کې، خو خامخا تښتي دلته دا خلک، او هر رژیم چې راځي خلک تښتي، هر رژیم چې راځي خلک تښتي، ایران ته ځي، پاکستان ته ځي. دا ملامتي زه په افغانستان په چارواکو باندې اچوم، که چېرته دغه خلک پتنګ نه کې، اول زه خپله مایبي مزنن خپله مایبي نراست ته لاړه، له مالمنګه مشکلاتو کې دا درې درې ماشونه زموږ معاش راکړه، وای که دغه درې دا جمعې پورې واله شو واله شو، کنه وای نور خپل کار کوی، وای نور ریاست ته م راځی. نو زما خپل هم زړه تور دی، زه خپل هم ځم پاکستان ته تښتمه. خورجانې، زما نخه ماشومان دي، دا خو ښه ډوډۍ خوري، خورې خو نه خوري کنه. نو دغسې زمونږ زړه تور شي، افغانستان نه پوهېږي، دغسې خلک تښتي، خلک تښتي خورجانې. نو دغه خلک چې مهاجر دي، دا بیچارهګان د مجبوري نه مهاجر دي، د چارواکو د افغانستان دغه چارواکو د خاطر نه تښتېدلي دي خورجانې. دغه ملامتي زه په دولت باندې اچوم، پوه شي زمونږ دولت به عوام توری کړي، ټول عوام یې توری کړه، لاړ وتښتېدل. ننګرهار همدا اوس خالي پالي دی، ټول ننګرهار کې 5000 کسان هم نشته. پوه شي مخکې په دې حالات کې به یو بلا خلک به درېدل، سودا به اوس وګوره. ننګرهار ښار ته وایي چې یو دښته ته نه جوړه شوی ده خورجانې. نو دا په چارواکو باندې دا ملامتي اچوم، ټول خلک یې توری کړل، پوه شي
خپل ستونزې مو موږ سره شریکې کړې. بیا هم قدرمنو اوریدونکو، زموږ د سوشل میډیا د فیسبوک او د یوټیوب قدرمنو لیدونکو، تاسو هم کولای شئ په خبرونه کې موږ سره اړیکه ونیسئ، که په ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکیه او یا نورو هیوادونو کې تاسو هم کډوال یا ستونزې لري، خپل ستونزو غواړي موږ سره خبرې وکړي، مهرباني وکړي په 00040221215401 په دغه میرې موږ سره اړیکه ونیسئ، زموږ تخنیکي همکار به بیرته تاسو ته زنګ دروهي. ورزو قدرمن ګران صاحب که تاسو دا راته ووایئ چې په پاکستان کې او یا هم په ایران کې او یا داسې نورو ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو په وړاندې نړیوالو بنسټونو اعلامیې او یا هم کله کله دوی راپورونو پر هغه دغه د دوی کړنې غندي، آیا د غندلو تر څنګ یا د غندلو نه وړاندې دوی اقدام نه شي کولی؟ که دوی وغواړي د کډوالو په برخه کې کار وکړي، باید څه وکړي؟
اول خدا دې فرشته جان چې دغه ځوان چې لننګرهار نه ټلیفون کړی وو، د دې مشکلات او د دې ستونزو ته او د دې هغه څه چې دی غریب مایوب دی، دغه ته دغه چې په لکونو یا په میلیونونو افغانان چې په داخلي افغانستان کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، هلته دي داسې یو اداره مسلطه دی چې متاسفانه متقاعدینو ته خپل تنخواوې نه ورکوي، او دغسې دغه مایوبینو ته هم کومک او لاسرسی نه ورسره کوي. فقر زیات دی، نرخونه جګ دي، او ضمناً اقتصادي ژور مشکلات موجود دي، او لبل خوا وګوریا زمجه د ټولنې د نفوس نیمایي برخه سره تقریبا 7 میلیون کیږي دوی له هغه انساني حقوقو څخه به برخه دي چې هغه تعلیم او تربیه ده د پوهنتونونو زده کړې دي د نور کارونه دي دغه څخه دوی محروم دي او رس تر بلې دوی له مشکلاتو سره مخامخ دي دغه وزه ته په کتو دغه خلک د مجبوریت له مخې په تیښته کې دي یا مجبور دي چې ایران ته ولاړ شي او یا پاکستان ته او یا هم مثلا ترکیه او ځینو نورو هیوادو ته په دغو هیوادو کې هم له دوی سره هغه انساني چلند نه کیږي مثلا د یو این ایچ سی آر د 1950 کال د مهاجرینو د کنوانسین د لومړۍ مادې په رڼا کې او همدارنګه د 1968 کال د هغه د تعدیلي پروتوکول له مخې له دوی سره چلند نه کیږي له بلې خوا په دغه وضعیت باندې چې په پاکستان کې له دغه افغانانو سره کیږي یا په ایران کې له کډوالو سره کیږي دلته د یو این ایچ سی آر همدغه د مهاجرینو کنوانسیون او دغسې د بشری حقوقو د جهانی اعلامیه چې هغه په 1948 کال کې تصویب شوی و او هغه ټولو هیوادونو منلې ده د هغوی لخوا او همدغسې د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ کمیشن چې ورته وایي د دوی لخوا او له بلې خوا د نورو انساني او خیریه بنسټونو لخوا د ملګرو ملتو لخوا په دوی باندې انتقادونه شوي دي او دوی ته یې دغه سپارښتنې کړې دي چې باید له دغو کډوالو سره که هغه په ایران کې دي که په پاکستان کې دي که په ترکیه او نورو هیوادو کې دي د دغو کنوانسیونونو د مندرجو اصولو په رڼا کې باید رفتار وسي او چلند ورسره وسي چې متاسفانه نه ورسره کیږي له بلې خوا دا ده چې همدغه وضعیت هم چې په افغانستان کې متاسفانه مسلط شوی دی او په دغه 15 لسیزه کې تقریبا نیابتي جګړې روانې دي او اوس هم دغه وضع د اطمینان وړ نه ده چې څه به کیږي د افغانستان برخلیک به کومې خواته ځي.
ډیره زیاته مننه ګران صاحب، بیرته هم تاسو ته راګرځم. کور ودان د خیبر پښتونخوا نه موږ سره د افغان کډوالو د متحد عالي شورا مشر ښاغلی بریالی میاخیل هم خوشبختانه د واتساپ له لارې موږ سره وصل پاتې شوی دی. میاخیل صاحب، تاسو ته بیرته هم راځم. اوس یو اوریدونکی را سره وصل دی، اول به دوی راواخلو. سلامونه، خپل نوم راته وایي او په لنډو کې که د خپرونې د موضوع په تړاو څه ویل لري مهرباني.
السلام علیکم، زه سلطان محمد رشتی هم ده کندهار ولایت سستاو میلمنو ته سلامونه وایم، ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه وایم. دا مهاجرتونه خو خوري دا یو طبیعي شی ام بوله ما چې دا په طبیعي توګه په ټول نړۍ کې خلک هجرتونه کوي او دا ډېر مشکلات افغانستان د خلکو نه دي چې دغه د مشکلاتو سجده طبیعي شی بوله ما. او د ګران صاحب دغه میلمه سمې دا پوښتنه ده چې آیا دغه تبلیغات چې دا بعض خلک تللي دي او دوی افغانان ته کوي چې دوی تعصب ګلزار دي بس افغانستان علاقه راسي دلتار سم دی برابر دی حال دا چې دی یا بر په دیوري کې یا په دریابو کې غر کې چې از موږ همسایه ما مالې کاغذونه باندې کې چې موږ دوه سو دا که زغمل شو بر شو ولې شو دا یو څه تبلیغات چې دا خلکو باندې کړی وای چې دا غر د اروپا او امریکا او دیو موږ څه تللې دي زوم چې دا یو څه دا د دې پر ځای تبلیغ وکړي چې راسي دا کړی وای چې مرادي دا ته استید کني سره گزاره کوي خدای به الله سم کې اسب برابر شي
مننه کور ودان. ورزو ښاغلی میاخیل صاحب ته، میاخیل صاحب کور ودان چې را سره وصل پاتې شوی، بیا هم ښه راغلاست خپرونې ته. تاسو راته ووایئ په پاکستان کې تاسو له نږدې نه له افغان کډوالو سره په اړیکه کې یاستئ، وضعیت اوس مهال په څه حال کې دی؟
سلام علیکم ستاسو مېلمنو ته او ټولو اورېدونکو ته زما لپاره سلامونه احترامات.
داسې ده چې دلته
30 کاله وشلو د افغانان
پراته دي د هجرت په نوم باندې، د مهاجر په نوم باندې. خو دې کې مختلف ستونزې بار بار راغلي دي، خو انشار هڅه کړې ده چې هغه ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي. نو دا ځلې داسې ډېره جدي نیول شوې ده، دومره په شدت سره جدي سره نیول شوې ده چې د سیسی کارت داسې حکم کړی دی چې تاسو مستقیما پاسېږئ او ځئ افغانستان ته. نو دا ناممکنه خبره ده چې د 50 کالو سړی دلته پروت وي او د ده روزګار وي او کار وي او د ده بچو د تعلیمونو مسلې وي. دا ټول دا ته داسې په ډېر کم وخت کې په یو میاشت کې دا راغونډ کړي. نو دا هېڅ د عقل نه لرې خبره ده دی چې به ضرور د هغه بشري حقوق پیمالېږي. نو د همداسې د پیوارو همدغه شان ته کوم کیسونه چې کیسونه والا دي راغلي دي 2023 نه دي خاطه هغه خلک ډېر پریشان دي چې دا به خاطه دي اندازې پورې کار شي چې دا نه فلټونه منسوخ شلو. بل پکې سلورمه قسم پکې غیر رجستر مهاجر دي موږ سره. نو دا ټول هغه مهاجر دي چې په سلور کټګوري تقسیم شوي خلک دي. موږ خبرو یم انیشر د پاکستان د کنټري هیډ سره دغه میټینګ وو. هغه د مهاجرۍ چې دا خلک کله د سرحد کراس کړی دی زمونږ په شمول باندې چې راغلي تاسو موږ ته هلته افغانستان کې موږ قانون کړی نه وو. کله چې دلته راغلي دلته تاسو موږ قانون کړو. نو چې تاسو دلته قانون کې دا سلو 15 قسمه کټګوري موږ جوړ کړی د دې نه تیر شي. دا ټول یو کوي یو مهاجر دی پیوار کوي ایس ای سی دی یا څه کوي په یو ډول باندې یو پلیټ فارم ته راغلی. بل دوی به دا وایي چې په 1950 کنوینشن کې موږ دا غنډه امضا کړې چې 1950 کې نه امضا کړې دا بیزنس اسپیکټر له اوسه نه ښکاله د موږ غیر قانوني ساتلی. نو غیر قانوني ساتلی اوس هم چې دی لږه گزاره وکړه دا مناسب نه ده چې ته اوس هم ښکاله ملما هغه ملمداري او ملمپالنه چې دی ټوله کړې ده. موږ د دې سان مونږ دی د ملمپالنې او د ملمداري چې اوس د اخره کې دا ټول خلک په خدمان باندې او په دغه باسې بیزته باندې. نو دا اصل نه لوبي خبره ده. دا مناسب نه ده د ټول وخت خدمت او د اخرې چې د پسین ملو کوي دا پخیری ده دغه ته د پارتي کې خدل به کار دي د هجرت ته 500 سپیشل درې نسل دلته پیدا شلو د نیم دلته پیدا شوه دي زوین دلته پیدا شوه نه سیم دلته پیدا شوه دي نو درې نسل اخر کله پورې به دا هجرت اندسي دوام لري. موږ د انشر د یلوی چې د دې چې سفرګ دي چې هغه تل غړي وطن ته لاره ته برابر کړي چې لاشي سفرګ دې چې هغه سیاسي مشکلات لري هم ته نشته دله دا چې تاسو مختصر یم چې وخت تاسو ډیر غلش سفرګ دې چې هغه دنده رښتین کړی دي او هغه د پاره د پاکستان حکومت د پاکستان عدلی چې حکم کړی چې د پاره ودونه کړی دي. نو هغه تا د دغه د تحصیل له شریعت او حقوق چې دوی له سمات کړنو ورکی هغه ورکی چې دې دې حکم کړی خو ولې د نادری د فانا چې د امریکای جنو د مشکلات دوی اندغه شي په سر برات دي ستوته. یو قسم مهاجر دي چې هغه دلته چې ځان محفوظ نه کړی او حیات کې خپل ځان محفوظ نه کړی دي ته موږ ویل چې دا قصه ختمه کوي دریم ملک ته ولېږي. نو یو چې کله مهاجر د مهاجر نظر تاسو په هغه پالیسی چې جوړوي د مهاجر په اړه کې د دوی نظر پکې شامل کړي. انیشار جمع د افغانستان جمع پاکستان جمع د مهاجرینو مشران د دوی نظر سره واخلي د دوی په خاص ستراتیژي جوړ کړي یو جګر ستراتیژي جوړ کړي د دې لپاره چې په کومه طریقه باندې د خلک د دې نه واپس په هیواد کې ستانه کیږي. کله موږ نظر والی موږ سره ډېر ترخشته دي. ما بار بار هلته د جمهوریت کې هم دا طرح ما ورکړي په امارت کې هم دا طرح ما ورکړي دي. یعنی چې موږ دا کار موږ ډېر اسان دي د طرح جوړولو د دې خلکو د پولیسو خو لږه مالي مرسته او
میخیل صاحب تاسو سوال ته شورا لري دغه د افغان کډوالو د شورا د پاره د دوی د ملاتړ د پاره دغه نړیوالو بنسټونو تر وسه پورې کوم عملی اقدام کړی دی یو یې هم په پاکستان کې داخل داسې کوم بنسټ شته چې د دغه کډوالو غږ واوري یو یې هم د دوی قانوني کارونه مختبوزي دوی الته یعنی کغه پورته کې افغان کډوالو یا د تاسو شورا خپل ستونزې تاسو وغواړي چې چیرته مخته کی داسې کوم بنسټ شته په خپل پاکستان کې
دغه د انیشیټیو اینده افغان کمیشنریټ دغه خلک موږ مربوط دغه خلک یو موږ چې خپل آواز جوړو هم د شورا د چینل نه هم دغه درې بنسټونو ته ځو دغه خلک د خپل آواز جوړو لکه درافین جفته کې څل لازم افغان کمیشنر سره مناسبه ده او دغه دوست په دې تیر هفته کې د پینزم خبري باندې می د پاکستان د کنټریټ چې کوم انیشیټ مشره ولا غي سره مناسبه ده هغه د ټول خپل فلسفات ویلې خپل مشورې مول ورکړي هغه موږ ته جواب کوي چې موږ په لګ ورځې کې ان شاء الله د دې سره پرابطه کې د دې په اړه باندې موږ یو ده یو پریس کانفرنس وکړو او د ټولو د اسو چې ساسي مشکلات دي دغه دي د حل لارې چارې چې موږ کیسه لټولې ته سره بشړګې نو دغه بنسټونه دي دغه موږ په اواز رسو هم د شورا په تر دوه بل بنسټ نشته چې د خلکو اواز راغلي کی او دغه بنسټونه یې ورسي کوم دغه یو متحده شورا ده چې د خلکو اواز راغلي هم د کمپونې نمایندګان دي هم د خارې شاهو نمایندګان دي هم په دې بل تکمې اتحادګان چې د ماسلینو دي یا د علماو دي یا د تجارانو دي د ټرانسپورټرانو دي دا ټول د دې یو شورا جوړ شوی ده د متحده مرکزی علي شورا په نوم باندې نو دا خلک مسجد اولی دې شورا ته ولا شورا به دغه بنسټونه ته دغه ګونو رسي
ډیر زیاته مننه امي اخیل صاحب ته هم تاسو ته راځم یو اوریدونکو را سره د ټلیفون په لیکه وصل پاتې دی دوی برا واخلو کا ستونز ولري د دوی ستونز بابا ورو سلامونه خپل نوم راته وایي او په لنډه کې کده موضوع په تړاو سوې لري مهرباني
سلام علیکم پر د سیال صاحب تعالی شبه خیر همکاران ټول اوریدونکو شګه
مننه کور ودان مهرباني وکړئ د موضوع په تړاو څه ویل لري
مایل دا غږی دا موږ ټول نړیواله ټولنې باندې دا پرا ورا چو دا ټول توانونه موږ دې رسولې د وسغه ماجد چې الله ته دی هغه یو کال دوه جیر کې او د دې خاطر د بلاد افغانستان نه وځي یو خدای دې خلک دې زموږ افغانستان خلک دې تیاری واره ولې تاجکستان ته دا غزه د امریکا بوت لرنو بار دا خلک شرا شي دغه ته بار څنګه بخښنه وشي ته تر ټولټان وشه په په خلک مو دا ښکار وکي او بل ته دا نړیواله ټولنه دی راولاړ شي نشار بنګمدال دلته د امارات پروان مر د خبر کی دی د برمو یو تراو شور جوړ کی او هغه چاله ته دی هغه نه راځي د جزال زاف زای بلاګر شي یو سلام په کور کې ما دی आवाज لاته تل محمد عادل وسلام
مننه کور ودان ورزو لقمان صاحب ته لقمان صاحب کا دارته وایي چې په دې وروستیو کې خصوصا په دغه دریو کلونو کې کله چې طالبانو بیرته په واک تر لاسه کړی دی په دغه دریو کلونو کې په گاونډیو هیوادونو کې پر افغان کډوالو فشار زیات شوی دی دغه تور زمخ کې هم په ترکیه کې د افغان کډوالو راپورونه او په ترکیه کې داسې زورونه د افغان کډوالو زیات شوی دی تاسو څه فکر کوئ د طالبانو د خوا د دوی خارجی سیاست هم په دغه کې دخیل دی یا رول لري د کډوالو پر وضعیت باندې د طالبانو اړیکه لګونډي او هیوادونو سره دغه هم په دغه وضعیت باندې اغیز درلودل شي او کنه
مننه فرشتجانې مخکې د دینه هغه ورور په قندهار کې سوال وکړ او یې مخاطب قرار درل چې باید دغه ته لاندې ځواب ورکړم هغه اول ورور چې ویل ورور دا سدات افغانستان هیڅ شی د کډوال قضیه دروغ نه ده د کوم تبلیغ نه ده دا یو واقعیت ده زه خپل چې ما په حتی په دغه نوښت کې مونږ کولای شو چې امریکا ته لاړ شو مونږ نه لاړو دله خاطر چې افغانستان ته به بیت ګرځو په افغانستان کې ما خپل شخصا اتیا کسان تقریبا از هر مصر ته لګل دي زیدي از هر مصر جامینه فارغ يم په عین وخت کې دبا ورارته تقریبا خپل کورنۍ می 15 کسان چې لسانس لري حافظان قران ده ټول اوس حالان ته راغلي دي لته د دې چې هغه پانتونونه هغه مدرسې ټولې بندې شوې مثلا یو مدرسه په کابل کې او استادان مصری وو درش مصری استادان پکې درس ورکول چې چار چوکاټ وزارت معرف وړاندې هغه مدرسه بند شو مثلا بل یو پانتون وو په کابل کې چې د ډاکټر ابوبکر متقی یو ډیر برجسته استاد هغه شخصي پانتون جوړ کړی دی ازهر پونوم اغه ډیره یو معیاري پانتون وو چې اتلس دوري فارغ ورکړی وو اغه بند سو مزدود سو طالبان لاغلی اغه ورونه چې بې اطلاع دي یا بې خبره ده باید ځان ته معلومات راټول کړي داخه خبره ده ځکه چې د افغانستان قضیه واقعا ډیره خطرناک قضیه ده ډیره پروسه خطرناک ده ټول خلک د مجبوریتون مهاجرت کوي دا خو ډیر یو کوچک نمونه ما تاسو ویلي ډیر غټي قضایای په افغانستان کې وجود لري او نقض قوانين حقوق بشر ده د خزو په مقابل کې چې کوم وحشت او دهشت جریان لري دا خو په دې کتابونه لیکل شوی ده په عین وخت کې نور قضایا دا داس نه ده چې کوم تبلیغاتي قضیه ده د حقایق ده باید حقیقت ته باید مونږ تن کړو دا د مسلمان بهترین اخلاق کرکټر تقوا هم ده چې مونږ حقایق ته باید هغه کو هغه ته تسلیم شو او د حل لپاره یو لار وسنجو دقیقا محترمه ساحق صاحب محترمه دا قضیه ډیر کاملا رابطه مستقیم په دې قضیه سره لري ځکه طالب تاسو معلومه ده چې مشروعیت داخلي نه لري مشروعیت بین المللي نه لري یعنی پراخ لاس نسی کولی چی دی که دیپلوماسی لنظره یا دی قوانی لنظره یا دی حقوق لنظره دا قضایتا اغو که یعنی هم اصلاحات پی که راوری هم مدیریتی و که هم کدوی غواری مثلا خیمیت کولری دی که دی کم دست مثبت اغیزی ولری. خو متاسفانه کسی دی معلومه دا چی طالب پا اساس که دی حکومتداری ظرفیت اصلا نلری دا خلاف دی هغه آیت قران عظیم شان ده ان الله امرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. دی بیخی دغه حکومتداری سره رابطه نه لري. دوی ټول ارشی دین ته کشکی. اوس مثلا دین د زراعت په اړه هیڅ نه دی ویلی. دین دی مثلا د نورو لکه انجینری لکه الوتنه لکه میدان هوایی لکه نور سهولتونه لکه سرکونه لکه نور هغه انسان چې کوم ضرورت ورته لري هیڅ اشاره نه ده کړی. دا مونږ انسانان ته پیښې دی او په عین وخت کې الله جل جلاله مونږ انسانان خلیفۃ الله فی الارض یعنی جانشین دی الله یو. مونږ دغه صلاحیت لرو چې ام دین خپل جوړ کړم دنیا. خو طالبان داس یو کار کوي چې هر ځای دین ته منسوب کوي. هغه دین هم دین شکلی چې فقط لمونځ وکړه او فقط دغه د ښځو په باره کې مظلومیت په باره کې دوی ډېر فشار اچوي د ښځې چادر ته د ښځې حجاب ته. دا خپل دې ثابتېږي چې متاسفانه
ډیر مننه لقمان صاحب بیرته به هم تاسو ته راوګرځو ورځو. ګران صاحب ته ګران صاحب تاسو راته ووایئ چې دغه ګاونډي هیوادونو سره خو د طالب یا د طالب چارواکو روابط هم ښه دي. دوی تګ راتګ کوي ډیپلوماتیکې اړیکې د دوی ډېرې ښې دي. باوجود د دې ولې د طالبانو حکومت د کډوالو پر وضعیت کوم کار نه کوي او یا هم د دوی دا اوس په پاکستان کې داسې افغان کډوال دي چې دوی خپلو کیسونو ته منتظر دی او یا هم وضعیت ډیر خراب ده. ډیر افغان کډوال زندانیان دي د پاکستان په زندانونو کې خو بیا هم طالب چارواکي پر دې چوپ پاتې دي. تاسو دا وضعیت څنګه ارزوئ؟
دا وضعیت خو ته اندیشنې ور دی او طالبان لکه مخکې سي لقمان صاحب ورته اشاره وکوله دا په افغانستان کې مشروعیت نه لري. دا ډیفیکټو اداره ده او دا د دې ظرفیت هم نه لري چې دوی دغه مشکلات حل کړي. بل خبره دا ده چې په افغانستان کې دغه کومه اداره چې طالبانو رامنځته کړې ده دغه ټیوکراسي ده یا دغه یو استبدادي واکمنۍ دی. دا انحصاري یو واک دی چې مثلا د هغه نړیوالو مناسباتو له مخې دا نشي تعریف کیدای. د مثال په ډول باندې دا ځینې مالفي دي چې یو دولت او یا د حکومت واحد هغه باید په خلکو باندې یا په یو محیط باندې یا په چاپیریال باندې حقوقي او قانوني واکمني وچلوي او هغه مالفي معلوم دي چې هغه شپږ مالفي دي چې دوی مثلا په داخل کې دغه جملې څخه له خلکو څخه مشروعیت نه لري له خلکو څخه باور ترلاسه کړل نه دی او بل دي دوی په اداره کې ګوري یوازې ملا دی چړي دی او دغه دی. دا خو ضرورت لري چې موږ اقتصاددان موږ مثلا انجینران او دغه سي ډاکټران دغه ووته په دغه اداره کې باید ځای ورکړي. نو دا مشکلات په داخل دی افغانستان کې دي. کارونه نشته د فقر او لوږه او دغه سي د روسي خلکو ته کارونه نشي پیدا کېدای او دوی دغه سي فرصتونه نشي ایجادولای. نو لکه هم ځوانان او پیغلې دا د تیښتې په حال کې دي افغانستان څخه یا پاکستان ته درومي او یا ایران او ځینو نورو هیوادو ته په منډه کې دي. او متاسفانه په دغه کې د نړیوالو قدرتونو چې هغه امریکا ده او ځینې نور هیوادونه دي دوی نقش هم د ورته چې باید تر انتقال لاندې راشي. د مثال په ډول وسوګوره ډیری افغانانو ته دغه هیوادونه وویل چې ډیر زره موږ قبل وو څلوېښت زره موږ قبل وو. دا افغانان یې دغسې یو تمه یې ورته ورکړله چې هغه اوس هغه د پاکستان کې ځینې سي د هغوی اسناد هم تکمیل شوي دي او هغوی ته ټکټونه هم مهیا شوي دي. هغه اداره چې په سپینه ماڼۍ کې اوس مسلطه ده د ډونالډ ټرمپ تر مشلۍ لاندې هغه اوس امر وکړ اوسې مثلا د درویو میاشتو لپاره مجھے دا مہاجرین یا دا افغان نسو منل دا خلق خوس اغه خپل شته چې ول اغه خپل چې سره ټوکری ول د کور سامان او دا وغه د مشکلات ټول وګالل حتی ځنی به خرج کړی وس دوی ته دا اجازه نه ورکړي چې دوی امریکا ته ورشي او له بلې خوا دلته مشکلات موجود دي دلته د ډبل سټانډرډ پالیسی یا د دغسې یو پالیسی بس هغه د منلو وړ نه ده او هغه د 1950 کال د مهاجرینو د کنوانسیون او دغسې د نړیوالو حقوقي سازمانونو یا بنسټونو د مالفو یا د اصولو په ضد باندې د افغانانو سره او له نورو کډوالو سره دغسې چلند کیږي. بل دا دی چې ځینې هیوادونه مثلا پاکستان دی، پاکستان کوشش وکړ په 1980 په دغو کلونو کې زال ته ومه دغه خلک په زور باندې دې ته تشویق کړل یا برین واش کړل، له جماعتونو څخه یې دې ته تشویق کړل چې دوی باید پاکستان ته راشي، په پاکستان کې راشن ورکوي، کلاشنکوف ورکوي، هغه خرڅ کړي. همدغسې ورته ویلي په دې باندې یو نفر ده په نوم د ډاکټر فضل رحیم مروت، هغه یو کتاب لیکلی ده فرام مهاجر تو مجاهد، یعنی دا خلک یې اول افغانستان څخه را مهاجر کړل. دلته بیا ځینو مدرسو ته لکه د اکوړه خټک حقانیه مدرسه ده، لکه نور المدارس ته یا ځینې نورې مدرسې دي، هغوی ته معرفي کړل، هغوی کې برین واش کړل، بس د نیابتي جګړو لپاره یې ابزار ځینې جوړ کړل او دا یې مجاهد کړل او بیا یې هغه افغانستان ته ولیږل. او دغه ګوري دغه جګړې چې په دغه نوم باندې را شروع شوي، دغه تنظیمونه زما له مخې هلته جوړ شول، هلته د اپریشن سایکلون او د مسکیټو په نامه باندې دغه عملیات کول. په دغه کې به د امریکا د سی آی ای رئیس ویلیام کیسی او دغسې سناتور او ویلیام چارلی ویلسن.
مننه کور ودان ګران صاحب، د خبرونې وخت ډیر کم پاتې دی. کور ودان ورزوم یا خیل صاحب ته، ځکه د خیبر پختونخوا کډوال ستونزې ډیرې زیاتې دي، د دوی نه به واورو چې د پاکستان حکومت لخوا افغان کډوالو ته ډیر لنډ موده تعین شوې ده چې دوی باید پاکستان پرېږدي. کټګوریانه تاسو مخکې هم یاد کړي، تاسو څه فکر کوئ دغه د لنډ وخت ټاکل د افغان کډوالو په رواني حالت باندې به څومره ناوړی اغېز وکړي؟ د دې ترڅنګ هغه افغانان چې تاسو هم ویلې لسیزي کې په پاکستان کې پاتې دي، کډوال دي، کورونه لري، کاروبارونه لري، هغوی ته په دغه لنډ مهال کې پریښودل څومره سخت دي؟ او دغه نړیوال بنسټونه، آیا دوی به کوم عملی اقدام وکړي د دغه وخت د غزیدو لپاره، او یا هم چې لک فرصت افغانانو ته زیات کی، او یا افغانان چې کیسونه لري د هغوی لپاره دغه موده لږ زیاته کی، داسې کوم څه هم د حل لارو کې تاسو له یونیسی سره خبرې وکړې، او یا هم پاینده کې به داسې یو څه وشي؟
سلیقه تیر شو په افغانستان کې هم داسې حکومت رانغی چې د دې خلکو لپاره داسې پالیسي جوړه کړي، او یا داسې یو تصمیم ونیسي چې دا خلک د خپل وطن بوځي. تر اوسه پورې داسې زموږ نظر نه دی راغلی. زما خپله تقریبا د شپږ څلوېښتو کالو چې زه مهاجر شوی یم، نو داسې هلته د طالب حکومت نه چې د دې نه مخکې د امارت اسلامي نه دفاع جمهوریت کې هم دا کار نه دی شوی. بار بار زه تللی یم اشرف غني ته، عبدالله سره، کرزي سره، د ټولو سره مونږ ناست یو، په هغوی هم داسې مونږ ډاډ نه دی راکړې. او ما ته بیا همدا ویلي چې محل صاحب په تدریج رالیږه. ما د خپله دا اشرف غني دغه مادي لس زره کډ دغه مې برابر کړي، ما دا خلک زه پورې باسمه زیاره تنکې چټ دی واړي، بیا په تدریج رالیږه. کرزي راته ویلي راځي را ټول راځي کنه، ما چې زیاره تنکې چټ دی واړي، دا خلک 50 کاله دلته تیر کړي دي، 50 کاله پس چې زی وطن نه دی لیدلی، کله ونس نه دی لیدلی، خلکو سره بلد آشنا نه دي، کورې نشته، ازمکه نشته، جداد نشته دي، نو دا خلک چې لاړ شل دغه چټ تاړي، نو دې خلکو سره دوست پنځه دي، دا خلک رواني مریضان دي، دا خلک تدمه درد او تکلیف رسیدلی دي چې دلته په کوتل دی موزه حالته ځینې شته چې چټه واړي. نو د دې لپاره موږ یو تعقیب ترن ورکړو چې تاسو په دغه طرف کار وکړئ، چې دا خلک درځي او هلته بیا تاسو تکلیف هم نشي مرکز تشارکونه جوړ کړئ. خو هغه کار تر اوسه پورې هیڅ پیسې
ملګری اقدام نه دی کړی چې عملی اقدام شي او د خلکو مطمئن شي د فینانس سره لا شي همیشه چې تری څلور لکه پنځه لکه کال دوه پس دغه شان ته پکوته کې پیښې دي او سره پنځه لکه شپږ لکه کسان هلته پولیس دي نو بیا هلته بس د عبید الله مل شي اکثر خلک بیا غیر قانوني شي بېرته راوړي او څه چې دی هماغه ځای کې په هغه تکلیفونه هغه سره ډېر وخت تېروي او نور مرغانې مریضان شي نو دا خلک دلته چې کوم دي بعضې داسې دي چې هغه په طبقه کې پړې واچې هم نه ځي لکه چې هغه دلته پاکستان حکومت هم بزور باسي او یا هلته هغوی ته وي راشه ځکه هغه سیاسي او فکري اختلاف لري خلک هغوی هلته خپل زندګي چې دی خطر کې ګوري نو هغه خلک بالکل اراده نه لري که دلته مونږ پانسي کې خلته نه ځو داسې خلک هم دلته موجود شته چې هغه خلک تلل نه غواړي نو د مهاجرینو د الله مل شي دا کوم خلک چې ارادي لري دي دغه مخکې د حالاتو نه مخکې چې لاړ شي وطن دی سیاسي امنیت دی بهګه تلاري ده په هغه کې چې کله د اقتصادي ستونزې وي د سرپناه نشتون پکې بیا به کې د بچو تعلیم خبره شوه او د جنکو تعلیم خبره شوه چې د نجونو تعلیم بند شي د هلته ټول خلک بچو تعلیمونه کوي دلته پاکستان کې چې خلک پراته دي دا خلک یو څه ناسو بچي شته په تعلیمي ادارو کې مصروف دي په تعلیم باندې نو هلته دغه په وجه باندې چې هغه حالات برابر نه دي ناسازګار دي نو دا فرګونه نه کوي چې لاړ شي نو مونږ د یونیسیار او د کمی نړیوالې ادارې چې دي دوی سره چې مونږ بار بار ټینګار کوو بار بار ټینګار کوو چې د خلکو د کار د یو حل لاره پیدا کړي نو چې نوټر ته وباسي دلته کال په کال زموږ په سر یو کال ژوندۍ تیر شله ولې ټول په تشویش ټول په یو اندېښنه باندې نن زه خپل په خدای وکړم چې مونږ یو کار د دایمي کار نشو کولای چې مونږ دایمي شروع کړو هر مهاجر هغه چې دا کار نشي وکړ په ریښتیا کوم چې سره به کړی باندې کور کې نشي هغه سره د کار نه زیات کنه سره کار راځي چې نو سره مهاجر کار به مثال لږاسي مې ته سي بیا سره کولای شي ورکوم چې چې ورته روان کیږي بس زمما نو دا شانته په کورونو کې د افغانانو په پاکستانو سره باندې دي د پاکستان تنو ما نه مزه باندې دي دې لږ لږ تن وخت دا هیڅ ممکن نه ده هیڅ تعقل نه مني چې دا کار شي د دې سره نړیوالې ادارې دا اوس موږ دا دا کوي امید نمشته دې ځکه چې بل دغه زموږ نشته به یو الله دې الله نه کوسي چې دا نړیوالې ادارې دې چې دې موږ ته بار بار وي چې موږ ان شاء الله د پاکستان حکومت سره خبره کوي چې پاکستان حکومت هم څه مطالبه لري موږ دا بل ویلې چې تاسو دې مطالبه ومنئ دې مطالبه ته غږ کړی دی نو چې دې مطالبه موږ نه ان شاء الله اوس نه سمشته هلکې کې خدام بیا لا سرزنه مکی نه دی دا دې خلک د ټول بندوبست کوي چې دا خلک په مزه مزه لا شي ځکه دا شل دې څه خلک دي نو شل دې څه خلک ځکه په کال کې درې لکه سرور لکه زین ماشومان په نور پیدا کیږي په کال کې موږ سرور لکه پنځه لکه ماشومان پیدا کیږي نو دا شل دې څه لکه پس یو لیم کړو کسان تر شي نو موږ ته بار بار ویل چې تاسو لږ زیات تعداد کې دا خلک دي
پورته کور ودان چې په خبرونه کې را سره وای د خبرونه وروسته شی بی دی لقمان صاحب ته ورزو لقمان صاحب کپلاندو کې راته دا وای چې د ډیپلوماټیکو اړیکو لحاظ نه حکومتونه څه کول شي لکه وسه په افغانستان کې طالبان حاکمان دي د طالبانو حکومت باید څه وکړي د کډوالو د لپاره خصوصا د افغان کډوالو د لپاره چې مخکې میخیل صاحب هم ستونزې ویل چې موده ډیره لاندې ورته تاینه کړي د افغانستان سفارت چې حالت د طالبان نو تر حکمیت لاندې دی او دغه د کنټرول لاندې دغه باید څو کې دغه د حال په لارو کې کلند را سره وغږیږي خبرونه وخت ډیر کم دی مهرباني
هر قطعی او دایمي او ابدي امداد ته طالبانو کارښته غواړي د افغانستان او د وګړو حمایت تر لاسه کوي په خارج کې خصوصا د بیګنا یا د ماشومان او خزو او ټول دا وګړي چې په خارج کې ډیر مشکلات سره دوی مخامخ دي دوی باید صادقانه تصامیم ونیسي او افغانستان ته بیرته راستون کی او په عین وخت کې د دوی هغه مسؤلیت او مسؤلیت او نور ټول هغه امنیتی مسؤلیت باید واخلي او په عین وخت کې دوی سره ښه برخورد وکړي اخلاقي برخورد وکړي دوی سره دغه څه او چلند وکړي چې دوی بیرته اطمینان اعاده شي یو طرف ته دوم طرف ته دا ده چې د ایران او پاکستان سره هغه استخباراتي اړیکې چې لري چې د مهاجرینو څخه استفاده کوي هغه نه قطع نظر سي یعنی مهاجرین د غلس نه وباسي تاسو ته معلومه ده چې متاسفانه طالبان د استخبارات ایران او پاکستان تر لاس لاندې پروګرامونه مخته یوسي او ماجرین په لاراس کې د چې د غیر سو استفاده کوي دا باید دین قط نظر هغه وکي د صرف نظر وکي دریم دا چې طالبانو مجامع بین المللی ته مراجعه وکي او د انساني لارې د حقوقي لارې د کنوانسیونونو لارې
د ډیپلوماسي لاره نه د مشروعیت او عدم مشروعیت مدوی جامع جهانی ته لکه د انسان مشکل یا د انسان کرامت قضیه ورته مطرح کی چې دا افغانان ډیر مشکلات لري او لرلې او پاینده کین به لري لکه میخل صاحب اشاره په وکړه نو دې ته دې مجبور او مکلف کی قاطعیت او صداقت باید دی هغه کی چې جامع جهانی ته سره کومک وکړي سره لدې چې جامع جهانی د افغانانو احسانمن به یې ځکه چې افغانان و چې هغه ورثه شکست ورکړه همدغه افغانان و چې دوی د روسانو د ویرې نه خلاص کو اوس هم دغه ورسره ناجواني کوي د ډاکټر نجیب د وخت نه د لختر ابراهیمي او نور بننسیوان نه تر اوسه تر پورې د افغانان سره داسې صادقانه برخورد نه دی کړی
ډاکټر صاحب لوکمان صاحب تاسو فکر نه کوئ چې دا د طالبانو حکومت خپل غیر مشروع حکومت د تروسه حکومتونو په رسمي ډول نه دی پیژندلی کېدای شي دغه ټکی هم په دغه برخه کې د ستونزو لامل وي د خبرونې وخت کم دی په دغه موضوع مو غوښته تاسو سره وغږیږو خو که لنډ په دغه برخه کې هم تاسو اشاره وکړئ چې ایا د یو حکومت مشروعیت د هغې د وګړو پر ستونزو خصوصا په ګاونډیو هیوادونو کې هم رول درلودلی شي
دا سل پر سله ځکه دنیا پر قوانین هغه د استوار ده مو قوانین لرو قوانین بین المللي لرو قوانین داخلي لرو قوانین منطقوي فرامنطقي لرو طالب په یو متعهد نه دي دا واقعیت دا اساسي مشکل په طالبانو کې دي بنیادی مشکل په خپل افغانانو کې یعنی مقامات هم په جمهوریت کې دا مشکل و هم طالبان یو فصل دغه شی اضافه کړی ده دوم دا چې فهم او درک په ظرفیت په طالب کې نشته دي طالب دغه حس انساني د ښځو سره کوم چلند چې کوي مونږ ته قابل د مقایسه ده وخت چې د ښځو سره دوی دغه چلند کوي د نور خلک سره داسې چلند کوي نو دوی بیا د آیا د مهاجرینو دوی پروا لري آی دوی د مهاجرینو سره دلسوزي لري آی د مهاجرینو سره هغه د مهاجرینو سره دوی مسؤلیت په اړه اخلي نه اخلي ځکه چې ظرفیت توانایی اهلیت شایستگی دا یو اصل دا یو جوهر دا چې په حکومت کې په الاراس حکومت کې په مسؤلینو کې دا قضیه وجود ونه لري هغه امر ناممکن ده مونږ چې یو اخلاقی خبرې کوو واقعي خبره دا ده چې طالب نسی کولی زما په آن یعنی شخصي زما نظر ده طالب باید سقوط کړي بکره طالب هیڅ لار د حل نشته طالب نه د مهاجرینو ورده
کور ودان لقمان صاحب د خبرونې وخت هم دلته پای ته رسیږي ډېره زیاته مننه پخوانی ډیپلومات او د پانتون استاد ډاکټر سید لقمان او همداراز پخوانی په پاکستان کې پخوانی ډیپلومات امیر ګران صاحب او په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د متحد شورا عالی مشر کاغلی بریالی میاخیل صاحب په خبرونې کې را سره میلمانه وو او تاسو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو نه هم ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ راډیو نه مو زمونږ خبرونه تعقیبوله
نوی روح می ده پښتو شعر تبر کړ په ګلونو کې می ون غشتل لورونه تر کلو کلو بخیجی زمال شید ده شهیدو ده کلونو فریادونا توچی شبا ده پشتو ویز بای ماه بنکری پشتان زمالا لونا توچی شبا ده پشتو ویز بای ماه بنکری پشتان زمالا لونا توچی شبا ده پشتو ویز بای ماه کری پغور کی اومین لے گل دب دو صفتونا دہرمان پلم بو اسوم تیتن اسوم اومین کرل مغروران تو سرنا چی داڑ کی ہسی شوی بولو اچ ماکل ما تھا دورو سنجیرونا کہا تو فلک نا بڑی پما وکڑی ماجے تھڑی دی
دار کوله او افسوس سیاد نه وات کل وذرونه
شوی وو دی بولان دی دمونا لاس می چکر ندر مند سر ساتو تا گهتو ی راز پولی وو لسونا هر آواز می د مظلوم د سر سپرشو هر یو بیت می د محروم د زرگی خونا ما پشه ایر باندی وای ایرادونه شاید زینا